دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. خپل لومړی سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم تا ټول اول پامکړه د خبرینو سرټکوټه. په امریکا کې سخت طوفان لکتر لګا 15 کسان مړ کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وای د 2014 د انتخاباتو لپاره وخت ټاکل شوی او اسرائیل وای د فلحال لپاره د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې د هیواد پر ضد د کاروای امکان لري شوی. د خبرونو تفصیل: د سانډي په نامه سخت طوفان په امریکا کې لکتر لګا 15 کسان مړ کړي دي او تقریبا 8 میلیونه کورنۍ او تجارتونه دا وخت د امریکا په ختیځي ساحلي سیمه کې بجلی نه لري. په نیویارک کې د طوفان له امله د لکتر لګا 18 کسانو د مړینې رپورټونه راغلي دي چې د ګول په ورځ په وروستي ساعتونو کې په هیواد کې د طوفان راتللو وروسته په سختو ځپل شوو ښارونو کې یو دی. تیره ورځ د امریکا صدر باراک اوباما ویل د طوفان ستونزه لا هم نه ده تیره او غواړي چې په نیوجرسي کې د متاثرینو سره وویني. په واشنگتن کې سور صلیب ته نوموړي ویل:
موږ یقینا له ټولو هغو کورنیو سره ژور احساس لرو چې ژوند یې متاثره شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به هم له سخت حالت سره مخامخ وي چې ښایي اونۍ او میاشتې دوام وکړي. د دوی لپاره تر ټولو مهم پیغام چې لرم دا دی چې امریکا له تاسو سره ده. موږ ستاسو شاته ولاړ یو او هر هغه څه به ترسره کړو چې تاسو وکولی شئ بېرته په خپلو پښو ودرېږئ.
په نیویارک کې د ځمکې دننه د برقي ریلګاډي نظام فعال نه دی او په ځپل شو سیمو کې ډېر هوایي میدانونه د ریلګاډو لارې سړکونه او بندرونه تړل شوي دي. خو د چارواکو په خبره د دوه ورځو لپاره تر تړل کېدل وروسته به نیویارک سټاک اکسچینج او په واشنگتن کې امریکایي فدرالي دفتر خلاص شي. دا پاکستان د سنې وای د حج لپاره د پاکستان ته د تللو حاجیانو لومړی پرواز تیر ورځ کراچي او اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پی آی ای په پرواز کې تقریبا 3500 حاجیان واپس پاکستان ته ورسیدل. دا په داسې حال کې ده چې د حج مراسم د پوره کېدل وروسته د تیرې جمعې په ورځ په سعودي عرب کې د اختر مونز ادا کړل شو او په پاکستان کې د خالی په ورځ د اختر لومړی ورځ وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د 2014 کال د ولسمشري ملي شورا او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره مهالویش ترتیب شوی چې پوره جزویات پای د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایان نور محمد نور مشال ریډیو ته تایید کړه چې د دې مهالویش لمخې به د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه کېږي. هغه زیاته کړه:
دا ټاکنو خپلواک کمیشن پرې باندې ژمن ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق ترسره کوي. په دې برخه کې انکشافات ترسره شوي دي. سبا به د ټاکنو خپلواک کمیشن رسمن د یو خبري غونډه لارې د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا هغه کارونه چې موږ مشخص کړي چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
هغه ویل کمیشن له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو ترسره کیدلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وایي د افغان پولیسو جامع پتن یو کس تیره ورځ د هیواد په جنوب کې دوه پوځیان په ډزو وژلي دي. د برېټانیا د دفاع وزارت پخلی کړي چې دواړه سرتیري د یو شاهي رجمنت سره تعلق لرلو. رویټرز خبري ایجنسی په هلمند ولایت کې د افغان پولیس چارواکي دخلي وایي چې د برید کوونکي د موندلو لپاره هڅې روانې دي. سخت کال به داسې قسمه بریدونو کې د ایصاف 500 زیات کسان وژل شوي دي او د بریدونو د افغان او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د باور فضا اغیزمنه کړې ده. په ننګرهار کې د یوې 14 لامل د حساب ځواکونو دوه سرتیری جوبل شوې دي. په ختیځ کې د حساب ځواکونو مطبوعاتي ویان حبیب الله رسنیو ته ویلي چې د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د فارم 4 سیمه کې د سه‌شنبه په ورځ شاوخوا 2 بجې د حساب ځواکونو په ټانک چاودنه وشوه چې لامل د بارنیو ځواکونو دوه تنه سرتیری جوبل شوې او یو ټانک ویجاړ شوې. بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دعوه کړې چې د بارنیو ځواکونو دوه ټانکونه یې ویجاړ کړي او ګڼ شمېر بارنیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په جرمنی کې میشت افغان باکسر حمید رحیمی تیر شپه په کابل کې له خپل تنزانیایي سیال څخه د سکوهنې سیالي وګټله چې په 150 کلونو کې لومړی ځل دی د باکسینګ نړیواله لوبه په کابل کې ترسره شوه. 29 کلن رحیمی ویلي هغه په افغانستان کې د امن لپاره د جنگیدلو په نامه د غلو بزکه ترتیب کړه چې داسې باور کوي د لوبه په ذریعه د ټولو مذهبونو او ټولو سیمو خلک رایوځي کېدی شي. د اسرائیل د دفاع وزیر وایي ایران چې د اټمي وسلو د جوړولو له هڅو لاس اخیستې د فعال لپاره د دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام امکان لري کړی. د برتانیې له ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې سره په مرکه کې اهود بارک ویلي په اوړي کې په سمدستي ډول د بحران امکان په داسې حال کې له منځه تللی چې کله ایران د خپلو غني شو یورانیومو په دریو کې یوه برخه د غیر پوځي مقصدونو لپاره د استعمالولو انتخاب وکړ. دغه په خبره ایران د ګام هغه څه چې نوموړي د حقیقت شیبه ګڼلې ده دا تو تر لسو میاشتو پورې ځنډ ولیده. او زیات کړه اسرائیل او ملګری به کې دي چې د 2014 کال په وړي کې بیا د ایران د اټمي پروګرام په اړه له تهران سره مخامخ شي. ایران د اسرائیل غرب او غرب د داوی ردوي چې ګواکې د هېواد اټمي وسله جوړول غواړي. د جرمنی د بارنیو چارو وزیر ګایډو وسترویل په اروپای ټولنه کې د ترکیې د غړیتو په اړه د درېدلو خبرو د بیا شروع کولو غوښتنه کړې. وسترویل وویل چې پرون یې په برلین کې د ترکیې د سفارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال څرګندونې کولې. ویل هغه هیله مند دی چې په دې اړه به راتلونکي کال د مذاکراتو نوې شروعات وشي. د ترکیې د سفارت نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم موجود و او ټاکل شوی چې نن د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره وویني. او په لیبیا کې مظاهرچیانو پرون د قومي اسمبلی په ودانۍ حمله وکړه. د نوي وړاندیز شوي حکومت په اړه د رای اخیستلو پلان ګډوډ کړ. د دغه پیښې سره د قومي اسمبلی د نوي وزیر اعظم علي زیدان په مشرۍ د ائتلافي حکومت په اړه د رای اخیستلو ځنډیدلو ته مجبور شو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. دا خبرون تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ټکی کوم. دا وخت تاسو د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته غواړم. په سلام پښتونخوا کې به په لمړی سر کې موږ د خپل خبريالانو پر لور ځو او له دې خبره د سیمې په حق له تازه حال راټولو ورسره به تاسو ته راپورونه هم اورو او ورسره به خوږی سندري. په لمړی سر کې ځو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبريال احمد الله دا وخت سره د ټلیفون پر لیکدي. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
احمد الله دا راپورونه دي چې حج ته تلونکي حجان سعودي عرب ته تلونکي حجان د حج ادا کولو ورسته پاکستان ته را رسیدل دي. په دې حق له تازه حال مر سره شریکي چې کوم شهرونو ته د حجان را ورسیدل او شمیر څومره؟
احمد شاه نن سهار اسلام آباد ته چکم دی اغه د 425 چکم حجاج کرام او اغه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین پی آی ای د پرواز تلار اسلام آباد ته راورسول شو. دغه شان کراچۍ ته هم نن سهار تقریبا 300 او زیات چکم حجیانو اغه هم د پی آی ای د لار راورسول شوې دي. خو له لاهور کراچۍ ته 13 ورځ هم د حج پروازونو سلسله چکم او اغه شروع او التنه لومبي چې حجیان چکم اغه پرون راغلی او دغه شان اسلام آباد ته نن په لومبي چکم 425 حجیانو اغه د بنزیر انټرنیشنل ایئرپورټ راورسول شو. د پی آی ای د لارې راتلونکي د حاجیانو چې کله ایئرپورټ راورسول نو په هغه وخت د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر قمر زمان کایر دیتا هرکلی ویل. ولی په دغه موده موقعه د حاجیانو وینا وا چې لومبه پرواز او هغه هم پی آی ای لکه چنور کله پشانتي د ځل هم 2 غنټې زمنګ پرواز لیټ کو او د دینه علاوه لکه سرویس هم چې څومره اغه خنو. په دې د وفاقي وزیر اطلاعات او نشریات قمر زمان کایر مطبوعات ته هم دا خبر وکړه چې د ځل حجیانو ته لکه تا په حرم شریف کې یا په مدینه کې صدا سي سخت یا مشکلات چکم دي یا صدا سي غټه پیخه ندرا مخه ده شوی او دا د حکومت لکه د خپل پالیسی ده. دین علاوه اغي ویل ک حجیانو سره چکم وعده کړی شوی چې دې ته بعد حرم سر شریف سره نږدې زین ورکړې کیږي. که هغه حجیان چې اغي ته لری زین ورکړې شوی نو نه صرف اغي ومن ازالت بلکې اغي ته پیسې چکم دي واپس به هم ورکول شي او دغه شند اغه خلکو خلاف ومن کاروایی هم کو چې چا د وجنه دي حجیانو ته تکلیف رسیدلی. احمد شاه نو دغه نور چې کوم حاجیان دي هغه پروازونه خو د پرون نه سلسله شروع شو، اول اسلام آباد ته لومړی پرواز راورسېدو، او دغه شان د پاکستان نه چې کوم حاجیان تللي دي تقریبا 1.5 لک نه زیات حاجیان دي، نو هغه به اوس د مختلف پروازونو د لارې نن پېښور ته به هم لومړی پرواز راورسي، او دغه شان د پروازونو دا سلسله چې کومه ده دا به د راتلونکي میاشتې پورې جاری وي.
ډېر مننه احمد الله زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
ډېر مننه.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال ترنا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخه په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري، د مشال رادیو لمړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. په سلام پښتونخوا کې به موږ تاسو ته په امریکا کې د سمندري طوفان حال درکو چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي، ورسره به په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن د هغه اعلان په حق راپور درته اورو چې ویلې دی راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې کیږي، او نور راپورونه هم لرو خو سره به سندرې هم درته اورو. په لومړي سر کې ورزو د امریکا پر لور، د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې تر اوسه د سمندري سخت توپان بحران پایته نه دی رسیدلی. د سنډي په نامه دا توپان د امریکا ختیځ برخې سختې ځپلي او سلهاو زره کسان خپل کورونه بې ځای شوي دي. میلیونونه خلک له برېښنا بې برخې شوي او ځکني او هوایي ترانسپورتي خدمات هم په نیویارک او نیو جرسي ایالتونو کې چې اوباما سخت مصیبت ځپلي ایالتونو اعلان کړي په ټپه درېدلې دي. په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې د سنډي په نامه د سخت سمندري طوفان ستونزه تر اوسه نه ده لرې شوې، او اعلان وکړ چې غواړي نن چهارشنبه له ختیځ طوفان ځپلي نیو جرسي ایالت څخه لیدنه وکړي. اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مخکې اوهایو ایالت چې مهم ایالت بلل کې خپل سفر لغوه کړی، او نیویارک او نیو جرسي ستر مصیبت ځپلي ایالتونه اعلان کړي دي. په دغه اقدام سره دی ایالتونو هغه اوسیدونکو چې دغه طوفان زیات زیانونه ور اړولي له فدرالي مالی مرستو برخمن کیږي. اوباما په واشنگټن کې سره صلیب ته ویل چې راتلونکي ورځې به ډیره سخت وي.
We certainly feel profoundly for all the families whose lives have been upended.
موږ یقینا له ټولو هغو کورنیو سره ژور احساس لرو چې ژوند متاثر شوی، او په راتلونکو څو ورځو کې به هم له سخت حالت سره مخامخ وي چې خی او نه او میاشت دوام وکړي. د دوی لپاره تر ټولو مهم پیغام چې لرم دا دی چې امریکا له تاسو سره ده. موږ ستاسو شاته ولاړ یو، او هر هغه څه به ترسره کړو چې تاسو وکولی شئ بیرته په خپلو پښو
ودرئ.
د اوباما رقیب جمهوری غوښتونکي میت رامنی هم د دغه طوفان له امله ځینې انتخاباتي کمپاینونه لغوه کړي دي. د سنډي په نامه طوفان د اتلانتیک تر ټولو سخت سمندري طوفان دی چې د امریکا ختیځ برخې ځپي. تر اوسه پورې په امریکا او کاناډا کې د 28 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغه طوفان له امله شاوخوا 1 میلیون وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي، او سختو طوفانونو له 6 میلیونو زیات خلک له برېښنا بې برخې کړي دي. په نیویارک ښار کې سمندري طوفان تر ځمکه لاندې ترینونه یا مترو او د موټرو د تیرېدو تونلونه له اوبو ډک کړي دي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وویل چې ښایي مترو ونشي کولی تر 4 یا 5 ورځو بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په نیویارک ښار کې د اسهامو د تبادلې بازار پرون هم تړلی و. دا د 1980 راهیسې لومړی ځل دی چې دغه بازار د خراب هوا له امله پرله پسې د 2 ورځو لپاره تړلی پاتې کیږي. په تیرو 48 ساعتونو کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ګډوډې شوي دي. د نیویارک ښار 3 لوی هوایي ډګرونه هم پرون بند و. تنظیمونکو د مسؤلیت د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د برېښنا د تولید د 2 اټومي تاسیساتو فعالیت درولی دی. دا تر اوسه نه روښانه چې دغه سخت طوفان به څومره زیانونه اړولي وي، خو اټکل کیږي د زیانونو اندازه به لسګونه میلیارد ډالر وي.
نوریاس نوری وو چې په امریکا کې د سمندري طوفان له کبله د روسو زیانونو په حق له تاسو ته حال درکوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د نیویارک په ګډون په یو شمېر نور ریاستونو کې سمندري طوفان سنډي په لوی کچه زیانونه رامنځته کړي، او د خلکو روزمره ژوند یې تر ډېره حده اغېزمن کړی دی. د دې طوفان له امله چې د امریکا په تاریخ کې د راغلو لوی طوفانونو څخه یو شمېرل کیږي، یو شمېر خلکو ژوند هم له لاسه ورکړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عارضي توګه خپل انتخابي مهم ځنډولی دی. د سنډي طوفان طوفان د تباہی او اثرات پاره د مشال رادیو همکار داود خټک په نیویار شار کې موجود د سیټي یونیورسيټي اف نیویارک د ډایریکټر اف کمیونیکیشن جهانگیر خټک سره خبري کړې. راځي چې وایو
جهانگیر خټک صاحب، تاسو په نیویارک کې موجود یې او دغلتا د سمندري طوفان سینډي په اړه راپورونه دي، نو که زموږ اوریدونکو ته تاسو وایي چې دغه طوفان سینډي څه شی دی په اصل کې او تر اوسه پورې د دې څه قسمه زیانونه را مخې ته شوي دي؟
ډېر لوی طوفان دی د امریکای طوفانونو په تاریخ کې، د دې به ما په خیال ته ډېر اوچت مقام کېدای شي وي، کم از کم په دې حواله سره چې په نیویارک کې کم از کم د را روانو وروسته ډېرو کلونو کې دومره لوی طوفان چې نو راغلی، د دې چې کم امپیکټ یا د دې چې کم اثر و هغه صرف د نیویارک ایالت باندې نه و، بلکې د امریکای خوا او شا دې اثر تقریبا دوشتو ایالتونو ته رسی. موږ د نیویارک ذکر وکړو ځکه چې نیویارک د امریکای د معیشت یو بنیادی ځای دی، یو بالکل مرکز دی، او تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې نیویارک سټاک ایکسچینج پرون هم بند و او نن هم بند دی، او د دې امکان ډیر کم دی چې دا به سبا هم کم از کم فلور سٹاک چې کم دی هغه به کلاو شي.
خټک صاحب، دا هم ویل کیږي چې دغلته تعلیمي ادارې او دفترونه چې دي هغه کې هم کار په ټپه ولاړ دی، څوک نه ځي، دا صحیح ده؟
بالکل، پرون هم د سکولونه بندو، نن هم بندي او سبا هم بندي. د نیویارک چې کم نیویارک ښار چې کم ایجوکیشن سیستم دی یا تعلیم نظام چې کم دی، دا د امریکای ټولو کې لوی نظام دی، دلته 1500 زیات سکولونه دي، او د دې حالات د وجنه چې کم راغلی دی د امریکای سبوی نظام بند شوی دی، د نیویارک سبوی نظام بند شوی دی، چې کم د دې سبوی ول یو سلو اتر کال لوی تاریخ کې
خټک صاحب، تاسو په نیویارک کې په خپل موجود یې او تاسو د یو سو ایالتونو ذکر مو کوچال ته دي نقصانونه کړی دي، نو څه فکر کوئ دا د یو اندازې مطابق، تاسو د اندازې مطابق څومره آبادی د دې طوفان نه متاثره شوې ده او دا نقصانونه څه قسمه دي؟ یعنی ژوند ته، د خلکو ژوند ته نقصان رسیدلی او که انفراسټرکچر ته ډیر نقصان رسیدلی، څه ډیر زیات متاثره کړی دي تر اوسه؟
هر څه متاثره کړی دی جی، لکه ما تاسو ته وویل چې انفراسټرکچر ته ډېر لوی نقصان رسولی دی، ځکه چې اوبه په کم ځای ورغلی دي، نو هغه ډېر لوی تباهي کړی دی. د ټولو ایالتونو کې تر اوسه پورې کم از کم 28 کسان مړه دي، او فلحال دا بالکل ډېر شروع والا اندازې دي، او هغه کې دا وایي چې د دې نقصان کم از کم $40 دی.
خټک صاحب، تاسو ذکر وکړو چې د امریکا په تاریخ کې دا یا د ټولو نه لوی طوفان دی یا د ټولو نه لوی طوفانونو نه یو لوی طوفان حسابېږي، نو آیا مخکې هم داسې کم طوفانونه دلته راغلي دي او هغه دغسې ژوند متاثره کړی دی؟
دا کم از کم د نیویارک په تاریخ کې خو چې کم موږ ته یاد دي یا دلته چې کم خلک پاتې کیږي، د هغې په یادو کې دومره لوی طوفان نظر راغلی، او یو طوفان په د شلمه صدی په شروع کې راغلی و، او هغه وخت کې 1920 کې مخال 28 کې راغلی و، او هغه وخت کې کافی دلته تباهي شوی و، او هغه وخت کې چونکې هر یو شی دومره ډاکومنټډ هم نه و، هر یو شی دا دومره اندازه نه و چې د دې څومره نقصان
خټک صاحب، تاسو د دې ټولو نقصانونو ذکر هم وکړو او اوریدونکو ته به یو اندازه لګېدلی چې دا څه قسمه طوفان دی، خو کدا وایي چې ظاهره د امریکا یو پرمختللی ملک دی، نو دغلته د حکومت ریسپانس څه دی او امدادي کاروایانې په څه توګه روانې دي؟
حکومت ریسپانس ډېر زیات ښه دی، ځکه چې دوی ورته تیار وو. دا ګرچه ډېر زیات بدترین طوفان او خورسره، دا هم حقیقت دی چې د طوفان امریکای حکومت ته ډېر ټایم ورکړو، د حکومت ورته تیارو، علاقائی حکومتونه ورته تیارو، صدر براک اوباما او د ریاستی گورنران میئر دا هر سړی د بیگا د وروسته څلور پنځه ورځو نه مسلسل پټی باندې دي، هر چرته موجود دي، هر چرته رسېدو کوشش.
خټک صاحب، تاسو د صدر اوباما ذکر وکړو، نو په امریکا کې دا وخت د الیکشن کمپین هم روان دی او په شپږم د نومبر به انتخابات ترسره کیږي، او هغه د پاره صدر اوباما او دا غسیال میټروم نیم د مختلفو ایالتونو دورې کوي لګیا دي، نو د دې طوفان په هغه کمپین باندې آیا څه اثر شته کنه؟
بالکل، د دې اثر ډېر زیات دی، ولې چې کم از کم دو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس چکم تغوئی دل تک چکم دیکھے ڈیر زیادہ سخت مقابلہ صدر اوباما اور مٹ رومنی ترمیز روانہ ہوا ہر ہم پدر طوفان ترمیز کے راگلی دی یو پکی ورجینیا دا چکم دیکھے اوباما اور داغا ڈیر زیادہ رومنی ڈیر زیادہ سخت مقابلہ راگلے ہوا ال تک تاسو گری چی اوباما ہم خپل کیمپین کینسل کرے ہو اگر بیا ہم پہ وائٹ ہاؤس کے موجود ہو اور فرافی ما چکم دا امریکی قومی امدادی ادارہ دا سرکاری ادارہ دا اگے ہیڈ کوارٹر تا سوز اللہ لالو مختلف چکم ریاستوں نے دی چکم دے کہ دا طوفان راغلے دے اور مختلف لوے خاریو میئر سر اگا باقاعدہ ڈائریکٹ رابطے کہ ہو پرون دا نیو جرسی گورنر پخپل ہوئے چچا تعلق دا ریپبلکن گن سر دے اگر پلا ٹی وی باندھے ہوئے چمنگ دا صدر ڈیر شکر گزار ہے چکا مک سر بالکل پتلا کا ولاڑو بلکہ ماتا ہے ڈائریکٹ خپل نمبر را کرے دے اور دائر تویل یو چکا سم اسلئی تب زما سٹاف تا ہم نہ وے ماتا پتہ ڈائریکٹ کال کرے
خٹک سے بھی ہوا اخری پختنا تا سو خود غلط موجود ہے پ نیو یارک خار کی نو س فکر کوے چ دا طوفان ب آیا دا ختم شوی دے او کدا ب کل ختم شی او د دی چ کم اثرات رستو پات دی نو د امریکای حکومت او خلق د دی اثرات نو د پوره تو گبان دی راوتل لپاره ب سمره وخت بوالی چ دی پ پوره تو گد غزین روز
نو مختلف علاقوں کے ما پخیل صورتحال پر مختلف دا تاسو دا اگرئی چی پا نیویارک کے ما تاسو لکا ذکر رکڑا لو چی دا خار خو چلی گی صرف دا نیویارک دا سبوے اور پسونو باندے روزانہ دا نیویارک سبوے یعنی جزمہ کے لاندے کم ریل گاڑی چلی گی آگو کے اور پسونو کے تقریباً 1 کروڑ خلق سفر گئی نو چکل آگا نظام ادری گی نو دا جوند پورا نظام ادری گی دلتا کے ما پخیال دیکھے بٹ ٹائم لگی دا نیو یارک میئر مائیکل بلوم پخپلا رخپل الفاظ دی چمنگ کوشش کو چے دا ٹرین سا حل مکمل طور پر خونا خو پارشلی سی لکو کے روانہ درو روزو کے بحال کو
په نیو یارک کې میشت پښتون جهانگیر خټک چې په دغه هیواد کې د سنډي سمندري طوفان د زیانونو په حق لزمرد همکار داود خټک پښتنې ځواب ولی
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پختنی د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطی کړې دی دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هیروي
زموږ غږ د مشال رادیو څخوري د میرمنو لپاره د میرمنو په حق له ځنګړې خبرونه پلوشه تاسو د راتلونکي غړې په پای کې اورېدلای شي اوس دوه د پاکستان پر لور دا پاکستان لپاره د امریکا نوې سفیر ریچارډ اولسن پاکستان ته رسیدلی دی دا چې نوې سفیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په څه توګه پر مخ بوزي او د تعلقاتو په ښه کولو کې به څه رول ولوبوي په اسلام آباد کې زموږ خبریالي رابعه اکرم خان په دې حق له راپور را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم
پاکستان لپاره د امریکای نوی سفیر ریچارډ اولسن د روانې میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته رسیدلی دی پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویاندې رین هیرس مشال ریډیو ته اوویل چې دینه مخکې نوی سفیر ریچارډ اولسن د کابل په امریکای سفارتخانه کې د اقتصادي امورو کوارډینیټر وو نوموړی وایي چې کله نوی سفیر پاکستان ته رسیدو نو هغه پاکستان کې کار کولو کې د دلچسپۍ اظهار وکړو دعوی چې نوی سفیر د دوړو ملکونو ترمنځ تعلقات په باهمي اعتماد او په عزت قائمول غواړي نوی سفیر خیال کوي چې پاکستان کې د هر څه صلاحیت موجود دی او غواړي چې پاکستان کې کار وکړي چې اقتصادي مواقعو کې اضافه وکړي شي تجارت د دوړو ملکونو کې وده ورکړي شي د توانایي د مسلې حل روباسي او د تعلیم معیار ښه کړي د سلاله پیخي ورسو د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې تاو تریخواله راغلی وو. خو ولې د پاکستان لخوا د ناتو سپلای بهالې ورسو دغه تاو تریخواله کې کمی راغلی دی؟ په خواني سفیر او بهرنو چارو کارپو طیب صدیقی وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ کم لګ ډیر تاو تریخواله موجود دی، نو نوې سفیر د خپلې تجربې له وجې دغه تاو تریخواله کمولې شي.
د خارجه پالیسۍ خدوخال چې څوک متعین کوي، نو هغه اعلی سیاسي مشورولي کوي، نه چې سفارتکار. خو په ذاتي توګه یو سفارتکار د خپل ښه تعلقاتو له وجې په حالاتو کې تر څه حده بهتری راوستی شي، او دا ګڼل چې دواړو ملکونو ترمنځ پالیسیانو کې د یو سفیر د موجودګۍ له وجې څه تبدیلي راشي، نو زه ګڼم چې دا خام خیالي ده.
بلخوا د بهرنیو چارو یو بل کارپور سمشا هم د طیب صدیقی پشان وایي چې نوی سفیر تجربه د دواړو ملکونو تعلقات ښه کولو کې ښه کردار لوبولی شي.
زه فکر کوم چې هغه خپل دولت ته صحیح مشوره ورکړي چې تاسو د پالیسی کې تغیر راولئ، او دا پالیسی کامیاب نه ده. په دې کې زموږ خلک چې کوم نه خفه کیږي، او دا د امریکې په ګټه هم نه ده، د منطقې په ګټه هم نه ده، د امن په ګټه هم نه ده، د افغانستان او د پاکستان په ګټه هم نه ده. او دې کې یو اساسي تغیر
د امریکای سفارتخانه ویاند مطابق چې ډیر سر به نوی سفیر خپل دفتری کارونه پیل کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی
کیره یا هر څه ته
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
زموږ غږ د مشال رادیو څخه اوري. د پېښور اوسیدونکو وايي په پاکستان کې د سنجي نرخ تر کمیدو وروسته هم مقامی او د پېښور څخه بیلابیل شارونه تتلونکي گاډي زیاتی او پخوانی کرایه اخلي. برخو د گاډ مالکان او ډرایوران چې نوې کرایه نامې نه لري د زیاتو ټیکسونو ورکولو خبره کوي، خو وايي ژر به کرایه کم کړي. نور تفصيل د مشال رادیو خبريال اسرار اتل په خپل دغه راپور کې راکوي.
پېښور کې د سی ان جی د نرخ کمیدو وروسته هم د گاډو کرایې کمې نه کړې شوې. په داسې حال کې چې د عدلیې لخوا د یو کیلو سی ان جی په قیمت کې 1.5 روپۍ او 90 پیسې کمې راوستې شوې، ولې بیا هم د پېښور مقامی او د لوی اډې نه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو خاورونو ته چلیدونکي گاډي پخوانی کرایې اخلي چې عمومي ولس ورسره پریشان دي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وایي.
دما قسمت علی شاہ دوم نے پیښور وسیدون کې ما دا لوکل گاڑی چې کوم نه کنه مزدا شو د پومخ کرے چلی چې کوم مخ کې وا په 80 روپے کیلو سنجي چې وا پومخ کرے چلی 30 روپے 90 پیسے سنجي کوم شو او د یو مخ کا 12 روپے 10 روپے سٹاپ خلی مخ کې چې کوم دې په 50 روپے کې سنجي وا موږ 5 روپے سٹاپ ورکولو د یو مخ کا 12 روپے سٹاپ علی 15 روپے او 12 روپے سٹاپ دې سره مطلب دا چې قانوني کاروي وکړي شي.
د پېښور د لوی حجی کې مډې یو تن ډرایور چې خپل گاډې لري وایي چې له دوی څخه زیات ټیکسونه اخستل کیږي او د سی ان جی د ګرانۍ ورزانې هم هیڅ پته نه لګي. او ډرایورانو نوې کرایه نامې ولې نه دي ترلاسه کړې؟ د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو مشر ظاهر شاه یوسفزی په دغه پښتنه مشال ریډیو ته وی چې ډېر زر به په کرایو کې کمی راوستې شي.
دا خو د سپرینګ کورټ د طرف نه 30 روپۍ د هغه دغه نه کټلې چې کوم د ایس این جی پمپ مالکان دي، د ګورنمنټ د طرف نه نه کټ شوی. نو موږ ته کرایه نامه ملو شي بالکل، موږ د عوام زمونږ عوام دي، او ان شاء الله تعالی موږ به دې کې خامخا کرایه کوم. او ځکه چې ایس این جی ښه کاپی کم شوه، خو موږ دا امید نه لرو چې دا سنجي به په دې لیول باندې میاشت نیمه پاتې شي. کمې پورې ارزانه ده نمونگ بدا کرنه بلکل ارزانه ما سر لوکل که کم ترانسپورتران زاغیو تنن اطلام کو مجهر تاس مهربانیو که ده کرای نامه نمخ که ده کرای کما کهی
ده یادونه ورده چه ده اختر ده رخصته روز تا پیخور تخپلو کارونو لطلون کی او راتلون کی خلق مجبوره ده چه زیاده کرای ورکدی چه داشان ده زیاد رش او انتظار پا دده شی بلخوا ده سینجی ده نرخ ده کمی سره ترانسپورترانو تروسا نخو نوی کرای نامه ترلاسه کدی او نوی پا کرایو کی کمی روسته هم ده دی پا وینا زرده چه دی ده بلابیلو خارونو او مقامی زیونو کرایو کی کمی راولی اسرارتل مشال رادیو پیخور
زمو شاخ د مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پري په ژوندۍ باندې خبرونه لري وخت د سهار 9:30 بجې سو مليحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډي سواوروي
په امریکا کې د سانډي په نامه طوفان لکتر لګا 15 سروخ کسان مړ کړي دي د پاکستانی حاجیانو لومړنی پروازونه 13 ورځ کراچي او اسلام آباد ته رسیدلي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د 2014 د انتخاباتو لپاره مهالویش جوړ شوی په ننګرهار کې 13 ورځ په 14 کې د حساب ځواکونو 2 سرتیري ژوبل شوي د افغان پولیسو جامع پتن یو کس 13 ورځ په افغانستان کې 2 برتانوي سرتیري وژلي افغان باکسر حمید رحیمی 13 ورځ په کابل کې د باکسینګ نړیواله لوبه وګټله اسرائیل وای د ایران د خو د اټمی وسلو د جوړولو څخه د لاس اخیستلو لامل د هیواد پر ضد د پوځي کاروای امکان فلحال لري شوی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدلو خبره بیا د شروع کولو غوښتنه کړې
ملیحه میرزاده وه چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته واوروي اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځئ چې ورته غور شو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دا به یو تاریخي واقعه وي چې پاکستان کې وړومبي ځل یو جمهوري حکومت خپل آئینی موده پوره کوي که څه غیر معمولی پیښه ونه شوه نو عام رول ټاکنې به په خپل وخت کیږي ادارې لیکي چې د راروان جنوري په منځ کې قومي اسمبلی تحلیل د نگران حکومت قیام او عام رول ټاکنو لپاره ابتدایي روډ میپ تیار کړی شو ادارې زیاتوي چې بعضو سیاسي حلقو کې دا خبرې کېدی چې حکومت خپل اقتدار موده زیاتوي او عام رول ټاکنې ځنډولو لپاره بانې لټوي خو د تازه معلوماتو نه داسې ښکاري چې دا خدشات صحیح نه وو او څنګه چې حکومت مفاهمتي سیاست په ذریعه خپله موده پوره کوي دا سبا په مقرره وخت ټول ټاکنې کولو کریډیټ نه به هم ځان نه محرموي ادارې وړاندې لیکي چې عام ټول ټاکنې پاکي او صفا جوړولو لپاره د حکومت د پارلمان دننه او بهر ټول سیاسي ګوندونه دې په اعتماد کې واخلي او په باهمي سلا مشورې دې یو واضحه پالیسي جوړه کړي د ادارې په وینا چې په دې لړ کې ټولو نه غټه مسله د نگران حکومت او د نگران وزیر اعظم ده نو د چیف الیکشن کمشنر په شان یو غیر جانبدار کس باندې دې اتفاق وکړی شي نو دا سبا د عام ټول ټاکنو لپاره بعد ولس اعتماد هم مستحکم وی اداره په اخر کې لګی چې صدر اسف علي زرداری د صدر نه علاوه د پیپلز کون شریک چیرمن هم دی او د پارټي فیصلې هم هغه کوي کله پارټي په انتخابي مهم کې صدر شریکی یي نو اپوزیشن به په دې اعتراض کوي او دا سي ملک کې بحران پیدا کې دی شي نو حکمران اتحادی له پکار دا چې په دې اړه د هم سوچ وکي چې ټول ټاکنو کې څه قسمه بدمزګي مخې ته رانه شي ایکسپریس رسمانه خپل ادارې کې لګی چې یو خو نړیواله میډیا پاکستان په بین الاقوامي نړۍ کې د یوازې پاتې کېدو خبرې کوي نو بل طرف ته د پاکستان عظیم ملګری چین پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره ماحول سازگاره او د سیکیورټی بهترین انتظام خبرې کوي او د سره سره د پاکستان ګاونډي ملک ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې د تکمیل لپاره پاکستان ته 25 کروڑ ډالرو قرضه په اسانه شرطونو ورکولو وړاندیز کړی دی ادارې وایي چې دا خو حقیقت دی چې پاکستان کې د سرمایه کاری ښه موقع دي او چین پاکستان کې سرمایه کاری کوي اوس د پاکستان دا فرض دی چې د سازگاره حالات نه فائدہ اوچته کړی کله چې نه سرمایه کاری پاکستان ته راشي او ایران نه ګیس نو د پاکستان په معاشي حل ځلو کې توندوالی راتلی شي ادارې اخر کې لیکي چې پاکستان لا پکار ده چې اوس په فوري توګه دی پاک ایران ګیس منصوبې باندې دی کار شروع کړي او په دې معاملې کې سبیرونی دباو په خاطر کې دراوستو ضرورت نشته هیله ده چې حکومت به په دې اړه مثبت پیشرفت وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
The د برتانیې فائنانشل ټایمز ورسپانې د احمد رشید مقاله خبره کړې چې د امریکا او پاکستان اړیکو ته د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو پر وړاندې کتلې دي. برخه انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا په افغانستان کې د شزینه امنیتي چارواکو د تربیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. زموږ همکار عبدالحق کاکړ به د دواړو مقالو مهم ټکي درته واوروي.
په فائنانشل ټایمز کې پاکستانی لیکوال احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي د تیرو انتخاباتو پر موخه به پاکستانیانو ټوکه کوله چې دوی ځکه د امریکا په ټاکنو کې د ووټ اچولو حق لري چې دواړه هیوادونه د یو بل ډیر نږدې اتحادیان دي. خو د لیکوال په وینا دا ځل خبره داسې نه ده. دغه په خبره دا وخت له واشنگټن راتلونکي ژغ له پاکستان سره د مینې نه بلکې پر دې هیواد د نیوا کې دی. احمد رشید د روان کال د 16 نومبر تر انتخاباتو وړاندې د بی بی سی لخوا تر سره سوی نظر پښتني حواله ورکوي چې دا ښکاره کوي چې د نړۍ په یو اشتهادونو کې یوازې پاکستان دی چې د میټ رومنی په مقابل کې ولسمشر اوباما ته ترجیح ورکوي. اوباما به په پاکستان کې یوازې 10% رای واخلي. خوشبخته 10% پاکستانیان وای دوی د امریکا پر اوسنی صدارتي انتخاباتو هیڅ باور نه لري. د احمد رشید په وینا په روایتي توګه د پاکستان فوج او سیاسي استابلیشمنت تل د ریپبلیکن ګوند د امیدوار حمایت کړي ځکه د ریپبلیکن ګوند په واکمنۍ کې د پاکستان فوجي امیرانو وعده کړې ده او د مرستې په توګه ډېری پیسې ترلاسه کړې دي. رونالد ریګن د پاکستان لخوا په پټه سره د ایټمی وسلو پر پروګرام سترګې پټې کړې وې. دا شان د 11 سپتمبر د پېښورسته د جارج دبليو بوش په واکمنۍ کې پاکستان شاوخوا 6 بیلیون ډالر چې پکې 80% د فوج جیب لتللی ترلاسه کړې دي. بوش له 2001 کال وروسته په پاکستان کې د طالبانو پر شتون سترګې پټې کړې وې. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د لیکوالي جیټ وو مقاله خبره کړې چې تیر کال په افغانستان کې تیر کړی دی. د مقاله عنوان دی په افغانستان کې واړه واړه شان له پامه مغورځوي. لیکوال وایي د امریکا په مالی مرسته چلیدونکو د سیمیز تربیت مرکز لبه ډېر لږ افغان میرمنې ورتللې. د دې په نا په دې مرکز کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت ډین کارپ انټرنیشنل او د جرمني فوج با بیلابیلی زدکړې مرکولې. دوی په عدلي معاینه پر کوم ځای چې جرم وسی هلته پلټنې کول او د قانون او ګواهی ورکول باندې زیاته توجه ورکوله. د دې په خبره کې چې هم دا پروګرامونه د هغو افغان نارینه او ښځو لپاره چې د قانون په قانون عملي کوونکو ادارو او د ولسی پوهې خورولو په برخه کې کار کوي خو ډېر لږ شزوبا په کې ګډون کولای. جیت وای په افغانستان کې مغربي هیوادونو د نر او شزي ترمنځ د فرق ختمولو لپاره په میلیونونو ډالر لګولي خو دوی وړو وړو خبرو ته لسره پام هم نه دی کړی. د دې په وینا په افغانستان کې د تربیت لپاره داسي مرکزونه په تیر بیا په کلیوالو سیمو کې جوړول پکار دي چې په کې د شزو لپاره دوستانه ماحول وي. پکار دې شزینه امنیتی چارواکي برتی کړل سي. دا شان د شزو لپاره تشنابونه او سالونونه جوړ کړل سي. دا زیاتوي ک دوی غواړي زیاتی مقامی شزي ګډون وکړي نو د دې لپاره پکار دی نوري نړیوالې شزینه چارواکي برتی کړل سي.
عبدالحی کاکړو چې د سیمې په حق له په نړیوالو رسپانو کې د خبرسو مقالو مهم ټکي درته اورول. اوستو د افغانستان پر لور د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي پریکړه شوې چې د افغانستان د ولسمشریز راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د اپریل د میاشتې پر 15 نیټه تر سره شي چې د 1392 هجری لمریز کال د حمل د میاشتې ل 14 نیټه سره سمون خوري. د دې کمیشن وایي نور محمد نور وایي نن یعنی د چهارشنبه په ورځ به د انتخاباتو د مهالویش بشپړ جزئیات اعلان سي. په دې هکله نور حاله کابل زموږ خبريال زبیر جشمن راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 1393 کال د جمهوریت ریاست ملي شورا او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره مهالویش ترتیب شوی چې بشپړ جزئیات به د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. خود انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایند نور محمد نور ازادي رادیو ته تایید کړ چې د مهالویش لمخبه د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات د 1393 کال د حمل پښپاړه سمو شي. هغوی کمیسون له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو تر سره کېدو تجمن دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې باندې ژمن دی چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق تر سره کوي. په دې برخه کې انکشافات تر سره شوي دي. سبا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن د یو خبري غونډه لري د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا جنتري یا هغه کارونه چې مونږ مشخص کړی چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا چې تل یې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی، د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلانېدو هرکلی کوي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا چې ائتلاف یې د دې شورا غړیتوب هم لري، ازادي راډیو ته وویل افغان دولت باید د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم تضمین کړي.
که چېرته سبا دوی دا کړنه سرته ورسوي او د افغانستان له اساسي قانون سره تطابق ولري د قدر وړ ده، مګر دا تنها کفایت نه کوي. داسې ضمانت باید ورکړل چې راتلونکي ټاکنې شفافه، عادلانه او سراسری دي، هغه څه چې پخوا نه و.
بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسؤلین وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اعلانېدو سره به هغه اندېښنې له منځه ولاړې شي چې ګینې دغه انتخابات له قانون سره سم په خپل وخت نه ترسره کیږي. د دې بنیاد رئیس جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو لپاره د 1300 کال د وري میاشت یو سمه نیټه وبلله، ځکه د نوموړي په وینا هغه وخت به د پام وړ بهرني عسکر هم په افغانستان کې موجود وي.
دا یو خزیری او د هرکلی وړ دی. له بل لوري چې منګورو د 1390 کال د وری میاشت داسې یو وخت دی چې ښه فرصتونه لري، خو که مدیریت یې ښه وشي. د مثال په توګه د ناټو ډیر ځواکونه بدل تبي او کولای شي چې د انتخاباتو په لوجستیکي مسایلو او د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. همداراز د دوی په موجودیت کې دا تمه کولای شو چې ډیر شمیر نړیوال څارونکي راشي او د افغانستان د انتخاباتو نړیوال مشروعیت تأمین کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی څو ځلې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي، خو د دغو انتخاباتو دقیق نیټه په داسې حال کې ټاکل کیږي چې د ترسره کېدو په مخ کې یو شمېر ستونزې موجودې دي. د مالي امکاناتو کموالی او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو دوام د انتخاباتو په مخ کې له لویو خنډونو څخه بلل کیږي. په عین حال کې د انتخاباتو نوی قانون لا بشپړ شوی نه دی او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو د ګډون په اړه د ولسی جرګې له پریکړې سره جمهور رئیس حامد کرزی مخالفت څرګند کړی دی.
زبیر ژمن وو چې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اکله تاسو ته راپور اوروي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي راتلونکي ولسمشریز انتخابات به د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه ترسره کیږي. اوس تاسو پام د همایون خان په ځخ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
غم کتاب دے ہر پانا غم دا کا ہر پانا غم دا کا ہر یوگا امرت مزل شو ہر یوگا امرت مزل شو راپریو زما پمز سرگم شی کلزڑ باغے حرم شی کل ساس کل سرگم شی
کل ساس کل سرگم شی عشق سر باندیو شو عشق سر باندیو شو مرد کلام پا سدغم کتاب عشق سودائی دکھلم راش حال میو گورا عشق سودائی دکھلم راش حال میو دستر کو نمب ہی کی ڈیر لگا ستاپ یاد کے میں دستر کو نمب ہی کی ڈیر لگا نمب ہی کی ڈیر لگا شرا شہال میوا خلا شرا شہال میوا خلا گزڑ لل ممی اب گزڑ لل ممی اب
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو وغوښ نیولې دي. اوس زو د یو بل راپور پر لور. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتي سیستم لمخي ولسمشر نیخ په نیغه د عام خلکو پر رایو نه منتخب کیږي، بلکې که هر یو امیدوار د الیکټورل کالج د 1518 غړو کې د ډیر غړو رای وګټي نو هغه امیدوار ولسمشر ټاکل کیدای شي. په دې حقله د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور جوړ کړی چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نومبر په 6مه نیټه کله چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي نو نیخ په نیغه به د امریکایي ولس په وټونو ولسمشر نه منتخب کیږي، بلکې سپینې ماڼۍ ته به هغه امیدوار ځي څوک چې د الیکټورل کالج یا د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په سیستم کې د ځانګړو انتخابي رای لرونکو کسانو وټونه ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لسګونو میلیونه خلک به خپل رای د الیکټورل کالج د 1518 غړو د انتخاب لپاره کاروي او بیا به د غړي د ولسمشر لپاره ټاکنو کې رایه چوي. د امریکا 50 ریاستونه او سرخار یعنی واشنگتن ڈی سی الیکټورل کالج کې مخصوص غړي لري، لکه د بیلګې په توګه کالیفورنیا ریاست د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی ریاست دی، نو په الیکټورل کالج کې دغه ریاست 50 غړي لري او سرخار واشنگتن ڈی سی چونکې ریاست نه دی او مخصوص حیثیت لري نو د امریکایي آئین تر مخه په الیکټورل کالج کې هغوی 3 غړي لري او دغه ډول هر یو ریاست خپل مخصوص دغړو شمیره لري. په امریکن پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر کرټس ګانز وایي چې د یو سوري ریاستونو نه بغیر په هر ریاست کې چې کوم یو ولسمشر امیدوار د عام خلکو ډېرې رای ترلاسه کړي هغه وار لمخه د الیکټورل کالج دغړو رای هم ګټي. They why
those electors are in number of the congressional delegation in each state.
The electoral college ghadi pa har riyasat ki belabil shmere lari. Da America da har riyasat sa pa senate ki dwa dwa ghadi wi او د ایوان نمائندگان غړي د آبادی په لحاظ کم یا زیات، او چې کوم یو امیدوار پر ریاست کې دغه ټول رائے تر لاسه کړي نو هغه بریالی سي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دغه سیستم ځینې وخت لانجې رامنځته کړي، لکه د بیلګې په توګه د 2000 میلادي کال په ټاکنو کې پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بش په الیکټورل کالج کې بریا ترلاسه کړې وه، خو د ډیموکریټ ګوند امیدوار الګور نه 15 لک ووټونه کم ترلاسه کړي وو، خو بیا هم جارج بش ولسمشر وټاکلی شو.
دا مشال ریډیو ده.
زمشغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. دا خبرونه تاسو د انټرنیټ لالارې مریدل سي چې پته د مشال رادیو .com. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې افغان سکوه هونکی حمید رحیمی تیر شپه په کابل کې له خپل تنزانیایي سیال سعید امبلوا څخه د سکوهنې سیالي وګټله او په متوسط وزن کې د سکوهنې نړیوال اتل سو. نوریاس نوری په کابل کې زموږ له خبريال سفی الله سانګزی سره چې د لوبي ته ورغلی و خبرې کړي او لومړی ترې دا پښتنه کړي چې لوبه څنګه پیل شو او رحیمی په څه ډول خپل رقیب ته ماته ورکړه. هغه په جواب کې وویل
د افغانستان د سکوهنې نړیواله تل حمید رحیمی وکولای شو خپل تانزانیایي سیال سعید ملبوا د وم راوند په ولسمه ثانیه کې په ټیکیو یا تسلیمېدلو سره هغه مات کړي او د ډبلیو بی او کمربند خپل کړي. ډبلیو بی او د نړیوال بوکسینګ د سازمان د میډل ویټ یا منځنی وزن کمربند او انټر کانټیننټل کمربند یا بین القاروي چې دغه حمید رحیمی ترلاسه کړ او پرې سره د حمید رحیمی د کمربندونو شمیر 2 ته ورسید.
ستانګزای صاحب، څه وشو چې د هغه رقیب په د وم راوند کې تسلیم شو؟
حمید رحیمی سیال واقعا خلوب وکړل، خو په وم راوند کې کله چې راننوته دوی خپل هم د اوګو ځینې حرکات کار وکړل او همدغه د دې لامل شو چې حمید رحیمی یو چانس ترلاسه کړي او د هغه اوګه جدان ژوبل شوله او ډاکټرانو کله چې معاینه وکړله لږې وروسته دا ثابته شوله چې هغه نور لوبه نشي کولی او خپله یې هم تسلیم اعلان کړله.
څومره لیدونکي د لوبې لپاره راټول شوي وو او ویل کېږي چې د دغې لوبې د لیدو لپاره ټکټ هم ډېر ګران و؟
بلې، دقیقا 2000-2500 افغان درچان دغې لوبې ته راغلي وو چې واقعا دوی په ډېرو پیسو سره دغه ټکټونه ترلاسه کړي، یعنې د لومړي ځل لپاره د یوې ورزشي لوبې ټکټ په دې اندازه دلته ګران پلورل شوی دی. دغه ټکټ په 5000 افغانۍ وو، خو وروسته د لوبو پر سر کوونکو دا تصمیم نیولی وو چې ټکټ کم کړي قیمت په وروستیو کې 3000 افغانۍ دا ټکټ وپلورل شو.
د لیدونکو په ډله کې بهرنیان هم ول؟
د بهرنیانو ګډون ډېر کم وو او لږ تر سترګو کېدل. کب داسې وویل چې په سلو کې 2 برخه هم بهرنیان نه وو. دا به رښتیا وي ځکه چې بهرنیان ډېر کم راغلي وو. یو خو دا خپل تانزانیایي لوبغاړي او لږې راتګ ډېر سخت کار وو حتمن، یعنې د دوی خپل مینوال ډېر کم ول او ځینې نور بهرنیان له امریکا او اروپا څخه چې راغلي هم ډیر زیات کم وو. او د نړیوالو ژورنالستانو ګډون ښه وو، یعنی نړیوال په کومه وشمیرو بهرانیان ژورنالستانو او ډیر لږ نور نه درچان راغلی وو دوی ته.
کله چې افغان سکوهونکی رحیمی د لوبې بریالی اعلان شو، د تماشاچانو احساسات څنګه ول؟
د تماشاچانو په اړه خو هیڅ مه پوښتئ، ځکه چې واقعا له کومې شیبې چې مونږه تالار ته ننوتلو تماشاچانو ډېرې زیاتې ولولې کولې، ډېر زیات شور یې اچولی او واقعا په دې ویاړېدل چې افغان سکوهونکی به دوی حتمن سل پسلو کې دا په زړه کې اچولی چې افغان سکوهونکی به خپل سیال ناک آؤټ کړي، خو خوشبختانه چې همدغه کار هم شو. یعنی ډېر زیات واقعا چې د لومړي ځل لپاره ما په خپل هم دا کتلی دي چې په دومره اندازه تشویق شوی دی، ډېر زیات تشویق شو. واقعا حمید رحیمی په خپل هیواد کې یو ویاړ په برخه کې ټولو ته.
د دغې لوبې نتیجه به په نړیوال ډګر کې، البته د سکوهلو په سپورت کې، د افغانستان لپاره څه نتایج له ځان سره ولري؟
دقیقاً WBO World Boxing Organization هغه سازمان دی، یعنی د بوکسینګ نړیوالې لوبې په څو سازمانونو ویشل شوی دی چې اورګنایزیشن هم یو له هغه څه نه دی چې واقعا دا ډېر زیات ځای لري د نورو ترمنځ او ډېر پر افتخاره کمربند افغان لوبغاړي ګټلی دی. نه یوازې دا چې حمید رحیمی مخکې مطرح وو، په دې سره به لکه څنګه چې خپله کمربندونه هم 2 شوي دي، یعنی ډبل چمپیون شوی دی، په دې کې به نړیوال واقعا چې حمید رحیمی یو ځل بیا وپیژني.
سفی الله ستانکزی و چې په کابل کې د افغان سکوهونکی حمید رحیمی د لوبي د ګټلو په حق له زموږ د همکار نوریاس نوری پښتني ځواب ولی. اوس هم زو د جلال آباد پر لور د افغانستان نور ولایتونو څخه ننګرهار ته یو شمېر ځوانان په میله تللي. دوی وایي چې د ننګرهار لختر او میله ځایونو څخه خوند اخیستی دي. نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د تیرو لسو کلونو رئیس په جلال آباد کې یو شمیر پارکونه او میله ځایونه جوړ شوي چې د ننګرهار په ځوانانو سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم ځوانان په چکر راځي او د ننګرهار د منی له موسم څخه خوند مزې اخلي. په سګنی لوی اختر کې هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پیښور څخه ګڼ شمیر ځوانان راغلي وو او د میله ځایونو نندارې یې وکړې. یوه ډله چې د کندهار څخه د ننګرهار په سیل راوتي خوشحاله وو چې په جلال آباد کې د اختر خوشحالۍ ونمانځلې. یو تنی مشال راډیو ته وویل
مانم ساخان کاکوزی کندار والا مجدل تراغلی جلال آباد له پسیل باندې راوتلی دا باغ راغلی دا باغ غور ډیر خوش اخلاق انسانان دي مل خوش انسانان دي مجدل ډیر خدمتونه سوي افغان روز چیز مرو ور دي کندال چراسي مړه په دواړو سترګو خدمت کو
له پکتیکا ولایت سره هم یو ډلې ځوانانو د اختر شپې ورځې په جلال آباد کې تیر کړي. یو تنی خپل خوخی له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړه.
عزت الله دا زه د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ دویمه ورځ داسې د پکتیکا ولایت نه راغلو یو جلال آباد او جلال آباد ښار ته راغلو. جلال آباد باغونه مو وکتل، جلال آباد منظره مو وکړه. خوږه وای ده او ډیره خوږه فضای ده او ډیر خوږه خلک دي. اختر نم ډیر خوند واخیستو او اختر هم ډیر په خوشحالۍ کې تیر کړو. تقریبا واته نه پره یو
له پیښور څخه هم ګڼ شمیر ځوانان د جلال آباد په سیل راغلي وو. یو تنی وایي چې د پیښور او جلال آباد اخترونو کې ورته کوم خاص فرق محسوس نشو.
ما نوم عبدالمتین دی، موږ جلال آباد ښار کې دلته کې چکر دپاره راغلي د پیښور نه. موږ سره تقریبا تک ډېر انډیوالان ملګري دي چې موږ ډېره ښه انجوای وکړله. فلحال موږ په سرکش کې ولاړ یو. د جلال آباد ښار کې چې کوم سرکش لګېدلی دی، کوم فلمونه چې لګېدلي دلته کې، هغه هم دلته کې وکتل او د هغه نه علاوه چې کوم نور څه دي هغه به هم ګورو. زمونږ چې کوم دی نو د پیښور او جلال آباد اختر دی، په دې کې موږ هېڅ فرق محسوس نه کوو. بلې چې هلته
سرنګ چې په ننګرهار کې د تفریح او ساتیری ډیر ځایونه شته، نو لکه نه چې ګرمۍ خپل ټغر ټول کړي او د منی متعدله هوا لګېدلې، د افغانستان له سړو سیمو څخه ورته پرته له اخترونو هم سیلانیان د ساتیری او میلو لپاره ورځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د سلام پښتونخوا خبرونه په پاکستان سپام د حشمت سحر په ژغ کې د دغه سندرې په لور راګرځم. دا غوړ سبا تاسو خبرې غړي واوري.
نپ دعا نپ ہنر کیگی نپ دعا نپ ہنر کیگی عشق دسر لو بادا پسر کیگی عشق دسر لو بادا پسر کیگی نپ دعا نپ ہنر کی گی نپ دعا نپ ہنر کی گی عشق دسر لو بادا پسر کی گی عشق دسر لو بادا پسر کی گی نپ دعا نپ ہنر کی گی نب کسے خورے پسر بادوم استاد کسے خورے پسر بادوم استاد کسے خورے پسر بادوم استاد کسے خورے پسر بادوم مس چل ہر ماز گر کی گی مس چل ہر ماز گر کی گی نپ دعا نپ ہنر کی گی نپ دعا نپ ہنر